کابلګه ماپشین 2 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې راتلونکي ساعت ولایت په ولایت خبرونه ته ځنګړې سوي دي چې په دې کې به اداونه پر ننګرهار ولایت باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ او په دې اړه خپل نظر وړاندې کړئ. د خبرونه وروسته زما همکار عصمت سارون درته وړاندې کوي او دغه ورځ په دري خبرونه کې به د پنجشیر پر ولایت باندې وغږیږو. خو تر هر څه د مخه به زه فریبا زهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در وورو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله او پاکستاني پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه بمې برید کې درې تنه وژل سوي او تر 15 ډېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله لسګونه کورونه وران سوي او یو شمېر کسان مړه سوي دي، خو دقیقه شمېره معلومه نه ده. د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل واقعاً یو ویرونکی پېښه ده چې تلفات مو تثبیت نه سو کړای. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي او 200 نور ته زیان رسېدلی دی. سلګونه جریب ځمکې زرګونه د توت ونې او دغه راز ډېری غیر مثمرې ونې له منځه تللې دي. د پنجشیر د والي مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کېږي او له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د ځمکې د بیا ښویدنې امکانات وارزوي. دغه ورځ د پنجشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر نجم الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمېرو له مخې په دې پېښه کې 14 تنه وژل سوي دي، خو لا هم د دې پېښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیقه شمېره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دې پېښې ډېر خواشینی کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لازم مرستي ژر تر ژره پنجشیر ته ورسوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول خبرپاڼه کې راغلی چې دغه قمندان تېره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبرپاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت ښه سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرامي چې د پنجشنبه په ورځ ناوخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې او محاصره دي وژغوري.
پینزه استقالاتو که دیر اساسی باید کارولوشید چیو در امغ جملو نداده شید تامین در امنیت به حق لن کم پلانون شدوی لری امنیت او دایره در امنیتی در خپل مرکز ترینکور باید دوی براخت دوی مغاول سوالگانو که چه تهدید پورت ده که خاص و روزگان ده که چارچینو ده که چنارچو ده که دیراود ده پلارچول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
د محل د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې محاصره کړې دي. په همدې حال کې د ولایتي شورا مسؤلین بیا د دفاع وزیر د سفر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له کبله دوی نه دي توانېدلې چې د سرطان تر 15 نېټې پورې پکښې فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پرېکړې هرکلی وکړ او وایي دغه مسله کولی شي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي. څه موږ غواړو چې راډیو اوري پاکستانی پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 ډېر ټپیان دي. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دا پېښه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ یوه ځانمرګي برید کوونکي د عوامي نېشنل ګوند په یوه انتخاباتي کمپاین کې برید وکړ او شاوخوا شل تنه پکښې ووژل شول، تر شپې تور ډېر ټپیان شول. د برید داسې مهال شوی چې ټاکل شوی ده د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې د مالي فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم شوي دي پاکستان ته ستانه سي. پاکستاني چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونه پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل شوي دي او د لاهور هوایي ډګر ته تللې لارې تړل شوي دي. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویل روسیه یې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. د ارجنټاین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا علي اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې په لاس لرلو تورن دی. علي اکبر ولایتي چې دا مهال د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهي لوړ پوړی سلاکار دی د پنجشنبې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې وو او ټاکل شوی چې نن له روسیې څخه چین ته ولاړ سي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو څخه د خپلې غوښتنې د ځواب تمه لري او له چین څخه هم د علي اکبر ولایتي د نیولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. نن مو د خبرونې ننګرهار ته زنګړې کړې ده. په ورستیو کې په دې ولایت کې پرلپسې خونړۍ حملې کیږي. داسې ښکاري چې د اکثرو حملو هدف له تعلیم او زده کړو څخه د ننګرهار د خلکو راګرځول وي. د تیر جون په لومړیو کې داعش ډلې په ننګرهار کې د نجونو ښوونځیو ته خبرداری ورکړ چې له کبله د نجونو اتیا ښوونځي بند شول. ورپسې د ننګرهار د غنیخیلو د نجونو په ښوونځي کې چاودنه وشوه. له دې پیښې لا یوه اونۍ نه وه پوره شوې چې د ننګرهار د پوهنې پر ریاست ډله ییز برید وشو چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. تر دې مخکې په چپریهار ولسوالۍ کې چاودنې له 12 ملکیانو ژوند واخیست. د اختر په ورځ په غازی امان الله خان مینه کې په انتحاري چاودنه کې چې د اختر لمانځونکو په منځ کې وشوه لږ تر لږه شپږ ویشت تنه ووژل شول. د جولای په لومړۍ نیټه ننګرهار ته د ولسمشر غني له سفر سره په یو وخت په یو بل خونړي برید کې لږ تر لږه شل تنه ووژل شول چې اکثره سیکان او هندوان ول. د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پوهنې پر ښاري مدیریت په ډله ییز برید کې یو ویشت تنه ووژل شول. د ننګرهار پر مستوفیت د کرکټ پر میدان او ګڼو نورو سیمو هم بریدونه وشول چې د ټولو له یادونې دلته ډډه کوو. په دې خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په ننګرهار که دا ډول حملې زیاتې شوې او د اکثرو هدف هم ملکی ځایونه وي. ولې په ننګرهار کې له ښوونځیو سره په ځانګړي ډول زیاته دښمني کیږي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼی او د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله ازمری. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سر له اوسه د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. همداراز د سکایپ له طریقه به هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د ویب د سکایپ پته ده. لومړی خوږیاڼی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په ننګرهار کې ولې په وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي، علت یې څه دی؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مشر زمری صاحب او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې د ولایتي ادارې په استازیتوب د وروستیو ټولو پیښو قربانیانو کورنیو ته د تسلیت او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکم. متاسفانه چې په وروستیو کې داعش تورستانو چې دوی په ولسوالیو کې تر ډېره کچه وځپل شول، دوی هڅه وکړه چې زموږ عامه ځایونه او په ځانګړي ډول د پوهنې ادارې چې ننګرهار د علم او ادب کور یادیږي او د ننګرهار ولسونه پر دې سخت تر دېږي چې د علم او پوهې په برخه کې دوی لسونو سره مخامخ کېږي، دغه ډول زیونه په نخ کې کته هم روسي په هني په ادارو چې کم پیښه تر سره کړي زموږ اطلاعات په لومړی کې ډیر دقیق و. دوی هڅه کوله چې د کانکور په ازموینې بهیر باندې روسي پیښه تر سره کړي. مالته زموږ امنیت دابیر جدي ونیول شول، اما متاسفانه دوی په لنډمهالې موده کې خپل تاکتیک ته تحول ورکوي او په جلال آباد ښار کې د پوهنې په مدیریت باندې برید ترسره کوي. د ولسونو هغه نیوکه چې باید حکومت ورته بشپړ تدابیر ونیسي موږ پر ځای بولو، اما متاسفانه هغه ډول تشکیلات چې اړتیا ده د نګرهار خوندي امنیت لپاره لا هم موږ په واک کې نه لرو. احتمال داسې دی چې نږدې راتلونکي میاشت کې د نګرهار لپاره منظور شوی تشکیل چې خصوصا جلال آباد ښار کې به وضعیت برخې واوسیږي دا منظور شي او عملا ورته پولیس او نور امنیتي ځواکونه جذب شي. د دې تر څنګ درې ټوله د سیمه ییزې اردو امنیتیانو هم جذب شوي دي، عملا دوی مرکز ته د روزنې په موخه استول شوي دي. دا به هم زموږ سره د تشکیل په زیاتوالي کې او د امنیت په خوندیتوب کې ډیره مرسته وکړي. موږ دوه ډوله مسؤلیتونه لرو. یو مسؤلیت د حکومت دی چې ما مخکې یادونه وکړل چې د خلکو انتقاد بالکل پر ځای دی په ولایت ادارې، ولې زموږ ستونزه همدا ده چې دښمن له هر ډول تکتیکو څخه استفاده کوي، هر ډول فریب څخه استفاده کوي، او په هغه ډول چې باید موږ په پوره توګه تدابیر ونیسو موږ ځینې تشکیلاتي ستونزې لرو. ولې د ولس هم مسؤلیت جوړیږي چې دوی هم په خپلو برخو کې همکاري وکړي، هغه ډول چې د راپور ورکونې برخه ده یا د همکاري برخه ده دوی پکې همکار وسیږي.
ډېر زیاته مننه کورودان خوګیانی صاحب. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ښاغلی زبیح الله زمری هم د ټلیفون له لارې راسره دی. زمری صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر په ننګرهار کې په وروستیو کې ولې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې حملې زیاتې شوي دي، او ولې د دغو اکثرو حملو هدف تعلیمي مرکزونه وي، ښوونځي وي، زده کوونکي وي یا ښوونکي وي؟
مننه سروان صاحب، تاسو ویان تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوله خبره خدای دې چې دا پښتنه باید دښمن او تاسو باید د مخالفین نه دا پښتنه وکړي چې ولې تاسو تعلیمي ادارات او مراکز تر ګواښ لاندې نیسئ او تهدیدوي. یو خو سره دې زه د افغان په توګه وایم، افغانستان زموږ تاسو د ټولو افغانانو شریکه کور دی، او دښمن هغه حرکتونه کوي چې دوی موږ د تباهۍ کندې ته او د نابودۍ کندې ته او د تیارو کندې ته وغورځوي. نو دوی سوکس کوي چې د معرف دروازې د شاګردانو په مخ او د هېوادوالو پر مخ وتړل شي، موږ نور هم شاته پاتې کېږو او تلاش خواته به ځو. افغانان بیا دې ته دې بهر شي چې موږ پنجابیانو ته اړتیا پیدا کړو، ضرورت پیدا کړو، موږ د دوی باداري ومنو. دا د دوی اهداف دی، خو الحمدلله زموږ افغانان او زمون خاصتا وسلوال پوځ او زمون امنیتي او کشي دفاعي قواوې همیشه دښمن ته رحمتونکي ځوابونه ورکړي دي، او دوی د نابودۍ او د ناکامۍ سره مخامخ کړي. دښمن خپل جنګي تاکتیکونو ته تغییر ورکړي دي، په یوه ځای کې دوی د بالا او چینو کوټو نه ځان کې زمون د قواو سره وجنګيږي. دوی په داخله د ښار کې خلک او ملکي ادارات لکه مسؤلیت او د زمون احسن د سکان افغانان چې دغه ترګه په دې ډیره مې ظالمانه ډول باندې هغه یو ورغلو. همدا شان د من معرف پر ادارې باندې تیر ورځ بریښ وکړو دې تاکتیک سره ورته دا چې دا حزم د افغان په توګه د خپل نظام ملاتړ کوم، د خپل حکومت هم دلته په صوبه خو کې موږ مشکل لري، او د بخې ضعف د مدیریتي موږ لرو، بل د پرسونل کمبود دی یا د تشکیل لګواله ده. په درېیم برخه کې زما په داخلي باندې چې دښمن دلته په خارجو کې نفوذ کړی ده، د دې د نفوذ د مخنیوي لپاره یا قاطع اراده نشته، یا قاطع مدیریت نشته، او یا دا توانمندي دوی نه لري چې دښمن له منځه یوسي. نو دغه یو عامل دی چې دوی په اکثر اوقاتو کې، خاصا په دې ټول د روزې د مبارکې میاشتې نه راپدې خوا تر اوسه موږ د اتلسو پیښو شاهدانو چې په هر پیښه کې تر شلو اتلسو یولسو دوه درې پنځه شهیدان موږ ټول کړو، چې څو سوه یوازې موږ زخمیان لرو. دا نو د ادارې د ناکامۍ پورې دلالت کوي، دا د ادارې د ضعف پورې اړه لري، او دا پوښتنه به ولایتي اداره او خاصتا جناب والی صاحب د دې ځواب ورکړي چې اداره ولې د دولت دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. خو ګڼی صاحب، تاسو څه وایست؟ هغه خبرې در سره تایید کړه چې تشکیلات کم دي، د امنیتي ځواکونو شمیر کم دی، لیکن دا یې هم ورسره وویل ښاغلی زمري چې قاطع مدیریت نشته یا اراده نشته، ځکه د دولت وسله والو مخالفینو په ښارونو کې نفوذ کړی دی، په جلال آباد کې نفوذ کړی دی. څه وایست تاسو؟
مننه. متاسفانه چې جلال آباد ښار اوس د پخوا په څیر ښار نه دی، دا ښار له ګڼې ګوڼې ډک دی. هغه څه چې په ولایت مقام پورې تړلو، خصوصا جناب والی صاحب پورې تړلي وه، هغه یو څه برخه اقدامات شوي دي، ولې نور اقدامات هم تر کار لاندې دي. زه غواړم چې څو موضوعات ته اشاره وکړم چې په لومړي قدم کې یو څلوېښت امنیتي منصبینو تحولات، دا د جناب زمری صاحب او د ننګرهار د ټولو ولسونو غوښتنه وه چې باید اساسي تغییر زموږ د امنیت قوماندانۍ په پولیسو کې رامنځته شي. دا تغییر په همدې روژې نه وروسته رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ په جلال آباد ښار کې د ګډو ځواکونو یوه قطعه چې اوس مهال په د ننګرهار پوهنتون په امنیتي برخه باندې مصروفه ده، دا یو ګډه کته جوړه شوه چې د ملي اردو د دې رهبري کوي. د خپل په جلال آباد ښار کې د هر ډول پیښو مخنیوي لپاره دوی رسیدګي کوي. د دې تر څنګ د ملي اردو په مشرۍ باندې څلور دروازو لپاره منصبین وټاکل شول، ولې متاسفانه موږ هغه ډول امکانات چې په دروازو کې دوی استوګنې خاطر ولرو تر اوسه نه دي برابر کړي. دا دوی د ورځې ځي پلټنې کوي د ملي اردو منصبین، د شپې بیرته خپلو قرارګاهو ته ځي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره سلري شاته سهولتونه برابر کړو تر څو دوی خپلې پلټنې وکړي. موږ هم مهاله د جلال آباد ښار د حوزو او د ناحیو مسؤلین او د ګذر وکیلانو سره خبرې اترې کړې دي، څو ناستې مو کړې دي تر څو په ناحیو کې د استوګنو د شهرت، بشپړ شهرت هویت په اړه موږ معلومات ولرو، پوهیږو چې په کومه سیمه کې څوک اوسیږي. دا به هم د ناامنۍ د رامنځته کېدو په مخنیوي کې زموږ سره همکاري وکړي. همداراز موږ د مارکیټونو د اصناف او نورو برخو سره هم ناستې کړې چې په جلال آباد ښار کې دوی د خپلو مارکیټونو لپاره د خوندي امنیت په برخه کې زموږ سره په همغږي یو اقدامات وکړو. امنیتي کمرې نه سبکو په بېلابېلو مارکیټونو او هټیو کې د هغه څه دي چې موږ له اوسني تشکیل سره چې موږ کم تشکیل لرو یو ډول مرسته کولای شي. هغه اقدامات چې ولایتي ادارې پورې مربوط دي تر ډېره کچه شوي دي، ولې اړتیا ډېره زیات ده. تاسو وکتل چې د داعش ډله په هسکه مینه ولسوالۍ کې ګورګورې سیمه کې زمري صاحب او تاسو ټولو ته معلومات وو، هغه سیمه وه چې داعش پکې له شاوخوا درې کلونو راسې د روزنې مرکزونه درلودل. هلته دوی ډېر مهم پټنځایونه وه، مهم رهبري وه، همدارس پاچین لرې مربوطاتو کې. په وروستیو عملیاتو کې د هسکې مینې دغه سیمې ټولې د دوی د شتون څخه پاکې شوي دي. دوی رهبري هم هلته وځپل شوه. د دوی یو اقدامات هم همدا دي چې په هغو سیمو کې اوس له ډېرو زیاتو تکتیکونو څخه په استفادې باندې داسې بریدونه ترسره کړي چې زموږ ګولس پې زیانمن کېږي. دوی له حکومت سره یو ډول حساسیت پیدا کوي، او لکه څنګه چې زمری صاحب نیوکه وکړه داسې ولس هم نیوکه کوي. خو دغه ټول نیوکو څخه په استفادې باندې موږ یادونې سره موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه تدابیر چې په وروستیو کې بیا نیول شوي دي، تېره ورځ موږ نظامي جلسه به موږ یو لړ تدابیر ونیول چې په دې تدابیرو کې په څلورو دروازو کې به هېڅ هغه وسله والو ته چې هغه زموږ په سیمه ییز پولیس کې دنده لري او یا هم په سن کوونکو کې دنده لري، دوی به ښار ته نه راځي. د تورو خېخو او بې پلیت موټرو او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو په اړه هم تصمیمونه نیول شوي دي. دا تصمیمونه به د پخوانیو تصمیمونو څخه جلا اوسیږي. دا هم هغه اقدامات دي چې د ولایت مقام لور تر سره شوي دي، او موږ هیله من یو چې په دې سره به هم د امنیت په برخه کې څه نا څه تحولات راشي.
ډیر مننه سلامت اوسئ. مخکې چې اوریدونکو ته ورشو ښاغلی زمری، له تاسو څخه یوه بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو خپل تاکتیک بدل کړی دی. په لوګر کې هم د دولت وسلوالو مخالفینو خصوصا طالبانو ښوونځیو ته په دې خاطر خبرداری ورکړی دی چې د دوی په ضد د عملیات نه کیږي، تر څو چې وایي په محمد اغې او پل علام و نورو سیمو کې د دوی په ضد عملیات کیږي، نو دوی هم ښوونځي نه پرېږدي چې فعالیت ته دوام ورکړي. داسې معلومیږي چې په ننګرهار کې هم د دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د اسانه هدف یعنی ښوونځي او تعلیمي ادارې په نښه کړي. ستاسو په نظر دوی به په دې شکل سره وکولی شي چې دولت دې ته مجبور کړي چې د دوی په ضد عملیات ونه کړي، او څه فکر کوي چې د خلکو عکس العمل به څه وي؟
ګوره زه تاسو خو کوم سالوان صاحب دا موږ چې انتقاد کوو، د انتقاد ته مخکې موږ د خپل نظام څخه کوو، انتقاد موږ د اصلاح لپاره کوو او د نظام د تقویت او د پرمختیا لپاره کوو. زاف د مدیریت په دې د ګوره طالبان او د دایشیانو د جوزا په 14 تاریخ باندې اعلانې خبره کړه چې موږ ټول مقاصد یا مقاصد موږ تر تحدید لاندې ونیسو. زموږ ولایتي دا یو د دې چې د دښمنانو د اهدافو د مخنیوي لپاره په ټول ننګرهار کې دوی مقاصد بند کړل. سبا به دا دایش ووایي چې تاسو مانځه ته مځئ، موږ جوړو ته نځئ، بل سبا به طالبان یا دایش به وایي چې تاسو د اختر مانځه ته نځئ، موږ بال ته نوځو. دا خو هغه خبرې دي، دلیل ده چې دوی وایي دا کمربندونه او دا قطه او دا ستوري شیشې او دوی باندې خو زما ګیله سپینه شو. دا نهه کاله کېږي چې زه چغې وایم. زه وایم چې د دښمن د پلانونو د شندولو د دفع کولو د لمنځولو لپاره باید قاطع اراده موجوده وي. دا چې اوس وخت موږ په سکیورټي کمرو باندې تیر کوو چې سکیورټي کمرې جوړېږي او څلور دروازې بندېږي، دلته په دې داخل د ښار کې دښمن چې د راکټ سره راځي او په مسوسیت چوک کې د مسوسیت باندې حمله کوي، راکټ به اخلي او په دې ښار مختلفو استقامتونو باندې د راکټ ډزې کوي. دا نو خدا خو په یو ورځ کې نه راځي، دا خو په دوه ورځو کې نه راځي. د دې د لمانځولو لپاره باید جدي اقدامات وشي. که موږ وخت په دې تیر کړو چې اوس سکیورټي کمرې لګېږي، اوس موږ دروازې په کنټرول د اردو په لاس کې غورځېدلی دی. اردو قانون تلاشي کول د اردو وظیفه ده، د اردو وظیفه دی د دښمن د لمنځولو او د نظام او د حاکي امنیت نه دفاع کول دی. د امنیت تامین
بله زمره صاحب خپل موقعیت تغیروي مه چې اواز مو خرابي شي.
نو په دې کې دوی وایي او جناح ویان صاحب وایي دا زمونږ د خلکو د قناعت وړ نه دی. موږ په دې هم پوهېږو چې پرون د دایشیانو د روژې په مبارکه میاشت کې په ننګرهار پوهنتون کې چې د دایشیانو رهبري دمبېزي نه کېده ول شو. موږ د خپل قواو او د خپل اداراتو هغه کلینې سرسره کوي چې دې قدم دي موږ یې حمایت کوو او د قدر او د احترام په سترګه ورته ګورو. خو دوی دومره فعالیت نه کوي چې د خلکو قناعت حاصل شي. تاسو پوهېږئ په دې ټول دیو میاشت چې 14 پیښې او واقعات رامنځته شوي په دې 4 ورځو کې، دا خو زموږ لپاره تباهي ده. ننګرهار په هغه کورنۍ جګړو کې په دغه نام نه حالت کې نه جمهور رئیس معلوم نه وزیر معلوم، جهادي شوراګانې په ټول افغانستان کې هغه وخت ننګرهار د سولې د امن کورو، اوس ننګرهار د جنگ او د جګړې او د وژنې د افغان وژنې کور دی. چې تاسو چې د روغتون ته لاړ شو، د روغتون کې دا 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 حالت تاسو وګورئ، تاسو بې خپله تاسو دا معلومات کېږي چې څومره ظلم او استبداد په دې ملکي خلکو باندې کېږي، په عام ولس باندې کېږي. د دې کمنګ داسې یوازې په مطبوعاتي خبرو، په تشریفاتي خبرو او په نوایشي خبرو باندې خلک وغولو. نور خلک بیا مجبور دی چې د خپل ځان د دفاع لپاره یو حرکت وکړي په دغه رقم باندې چې امنیت نه تامینېږي، فساد نه کمیږي، زورواکو مافیا او سوپکمار نه کمیږي. نور خلک بیا مجبور کېږي چې لاس په سر شي، لاس په کار شي او خپل امنیت تامین.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه نګر ارته څنګه لري از مشتری خبرونې ملمانه دي د ننګرهار د والی وایند شاغلی اتاولا خوګیانی او د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی خاغلی زبیولاس مری. لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې د اعلانوم هله د چي ټلیفون را وکي او د ننګرهار په اړه زموږ درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ژوندۍ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ساعت دو بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بله شمیره د 0908-2255 د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بي سیم د 0913 شمیرې له لارې هم لنډ اس ام اس یا پیغام راواستوئ هیله ده چې پیغام واضح راواستوئ ډېر پیغامونه اوس هم راغلي دي خو اکثره نه لوستل کېږي ځکه چې ګریدی اوریدونکو یې لرو د ټلیفون لاله لري مهرباني کوئ صاحب
بله سلام علیکم فرمان ستاسو سلام خو غنی صاحب سلام ازمری صاحب سلام محمد کاچون ځوک دمن ولا صاحب
مهرباني ځوک صاحب کور ودان
ډیر مننه کوم یو نظر ته بلې پښتنه د خو غنی صاحب سلام نظر مې دا دی چې وکنم په نګرار کې نور دیش ماته خوړل ده کټالی وی کټای شي هم کمانډ ور ته نګرار کې ماته خوړل ده او عملیات په شته ولا باندې د خوګړې څخه دا پښتنه ده چې سرواسم مته هغه سیمه چې دی نشي او د شپې به تر ازي خپل کاراګا او تاغه به د دې دایش راغلي دي او کته عملیات پات اوره سي دي نو سو یو نه ځه پر عملیات پات اوره سي دي هغه سیمه دی په مکمل ډول ورول سي خدای چې مکمل غټ کاراګا نه ورجي چې هغه وته هغه سیمه وته دي داسې کښنی پوسټي ورجي چې هغه دایش غټ عملیات ورته کی او پوسټي په هغه غړي کې وي سي د خوګړې څخه دا پښتنه ده چې بلی غټ پوسټي هغه غټ کاراګا نه ورجي
ډیر مننه قربان بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کای ازادي رادیو د دوی ټلیفون قطع شو خیر بل اوریدون کای همشته ځان معرفي کای ازادي رادیو خبري وکي مهرباني صاحب
امره مسلم سلام صاحب تاسو سلام وړاندې کوم
د ازادي
رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو ملمنو ته سلام وړاندې کوم پښتون يم
مهرباني کوي قاری صاحب پښتون
تشکر سلام صاحب د نظر په چیرېزم دې پښتنې شاسو د ملمنو سلام اوله پښتنو خو مې دا د خوګیانی صاحب څخه چې د ننګرهار په ولایت کې د شمال په سیر غیر مسول افراد څخه نشه کسته دې څور سره کړی دي چې دا اوسې موږ سره خو یو کړی دی او دوه پښتنو مې دا د په نورو ولایتو کې د خیالي پولیسو د خیالي عسكر او د خیالي سربازو د خیالي انجینر او ډاکټر خبره کوي په ننګرهار کې دغه خبرې څخه نشه مردرې مو پښتنو مې دا د غدایش زمري صاحب پښتنه دا او دغه خلک چې راځي چې دلته انتظار کوي یا انتظار کوي دا خو په اورس کې نه راځي د دغه سره څوک هم کاری کوي فکر نه کوي چې دا ول سمکاري ور سره کوي او دغه دایي سره چا پروژه ده چا پیدا کړ څنګه راغله د ننګرهار خلکو ډیر پر هویت او فرهنګ بیان خلک و
صحیح ډیر زیات مننه بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکي صاحب لطفاً یو تجر خیر لکه چی دوی خبری نکوی بل اردون که تنو بطور که زن معرفی که یا آزادی رادیو خبری وکی دوی هم تلفن مشکل لري خیر اوس بل اردون که تیر شد سو شبیه روست با بیانو بطور که لمنای خو گرنه سب مربانی وکی زواق سب وایی چه زینی سیمی چه امنیتی زواقونه لداشت سخه تصفیه کوی یا لنورو وصله والو بخالفینو سخه حال تا غط پوستی نه جادیشه و بیرت د دولت د وستول مخالفینو لاس تلویزیون دا هم داسې ده خبره
مننه د ټولو پاکو شو سیمو د ساتنې په خاطر باندې اوس په نګرهار کې د ولسی ځواک د جلبوجه د لړې پیل شوی ده او د افغانستان په کچه لومړی اقدام په نګرهار کې وشي عملا موږ هغه سیمه چې هلته عملیات ترسره کوو عملیات وړاندې د ساتنې لپاره تدبیر نیول کېږي تاسو په بچکوټ ولسوالۍ کې وروستي عملیات ګورئ چې ډېر بریالي عملیات او د طالبانو هغه سیمه چې لامدی زید د نګرهار په کچه هم مخابراتي او زید نور فعالیتونه ترتیبول او د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې زیږولې. دا سیمې د دوی له شتون څخه پاکې شوې او عملاً هلته پوستې برابرېږي جوړې شوې دي. ښایي سبا یا بله ورځ هلته سیمه ییز پاسون کوونکي د ملي امنیت ادارې له لوري چې جذب شوي دي په دندو په رسمي ډول وګمارل شي. دوهم موضوع پښتون صاحب یاده کړه چې غیر مسؤول وسله وال په نګرهار کې هم ستون لري. ولې نه، نګرهار یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډیر سیاسي مخور او د ملي ولایتو شورا زیات غړي هم د نور ولایتونو د ترازی او هم دلته خپل د دې سیمې خلک ستر فعالیت لري ګرځي. د دې په اړه منظم تر هم مرکز ته استول شوی ده، د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک شوی ده او د مرکزی ادارې له لوري به یو پراخ تصمیم په دې اړه ونشي. هغه ولایتي ادارې په واک کې دي ان شاء الله تقریبا هم عملاً د شنبې ورځ څخه د تیر ورځ نظامي شورا د پریکړې له مخې اقدامات ترسره کیږي. او خیالي پولیسو په اړه دلته هم ستونزې شته دی. تیر ورځ د نظامي شورا په غونډه کې یو پریکړه دا هم و چې یو کمیسیون ټاکل شوی. دا کمیسیون به د نګرهار په ولسوالیو کې ځي او هم به د ولسي پاسون کوونکو په اړه چې ځینې تشویشونه و چې ګوندي څومره ګمارل شوي په هغه تشکیل کې دوی په دندو کې حاضر نه وي، همدارس د سیمه ییزو پولیسو په اړه، هم سرحدي پولیسو، امن اعظم، ملي پولیسو او ټول هغه امنیتیان چې په نګرهار کې دندې ترسره کوي هم به د دوی د شمیر په اړه معلومات ترلاسه کړي او هم به تجهیزات او امکانات چې دوی ته په واک کې ورکول شوي روښانه معلومات له مسؤلینو سره شریک شي.
بله، سلامت اوسه. زمره صاحب، که تاسې د داعش په ارتباط ځواب ورکئ چې دا اصلا څوک دي؟ د داعش خلک چې په ننګرهار کې فعالیت کوي، د ننګرهار خپل اوسیدونکي دي، د بلې سیمې اوسیدونکي دي؟ او د پښتون صاحب د پوښتنې بله برخه دا وه چې د چا پروژه ده، د چا لخوا حمایه کیږي؟ زمره صاحب لکه چې بله صاحب، زما پوښتنه مو واورېدله. بله، داعش څوک دي او څوک یې ملاتړ کوي؟
ګوره، داعش خو هغه په نړیواله سطحه چې دی، چې دوی بغدادي د دوی مشر دی، دا هغه داعش دی چې د عیسی په قومنده باندې زموږ د افغانانو په وژلو باندې دي او ځان هم ګرم نه ګڼي او دوی څومره ظلم او جنایات او استبداد چې کولی شي د افغانانو د تباهۍ او د بربادۍ دپاره او د عیسی د خوشحالولو دپاره دوی کوي. دوی قوي ملاتړ کوونکی هېواد چې دی پاکستان دی، په پاکستان کې عیسی دی او عیسی تر څنګ د پاکستان فوج دی. دوی د داعشیانو ملاتړ دی او تر څنګ یې طالبان هم د نظام مخالفین دي. طالبان په څو کټګوریزل شوي دي. یو هغه سوري آګاهانه طالبان دي چې هغه د کوم سیاسي د کوم بیرونی هېواد ناتل نه لري، او یو هغه طالبان دي لکه ملا حیبت الله او داخل چې مستقیم هغوی هم د عیسی تر تاثیر لاندې کار کوي. د افغانانو په وژلو باندې هغوی هم تورن دي او افغانان یې وژلي دي او افغانان وژني. نو پر حالت کې چې هر څوک چې د نظام مخالف وي هغه خدای دې وکړي چې په دې داخل د قلمرو د هېواد کې اوسي، چې د نظام مخالف وي هغه د دې خاورې او د دې ولس دښمنان دي. د دې په لمانځه وړلو کې، د دې په نابودولو کې حکومت مکلفیت لري، ولایتي اداره مکلفیت لري، محلي اداره مکلفیت لري چې د دې پلانونه به دفع کړي، له منځه یوسي او نابود کړي تر څو زموږ خلک په امن فضا کې ژوند وکړي. تاسو په جلال آباد کې تو پوهیږي چې زه دا داسې نه ده چې زه د دې نظام مخالف سړی یم، زه د دې نظام طرفدار سړی یم. دا زموږ خپل نظام دی، زموږ خپل حکومت دی. موږ چې نظر ورکوو په دې خاطر چې دا نظام غښتلی شي، موږ د پردیو د مداخلو نه خلاص شو، موږ د عیسی او د ایران د مداخلو نه خلاص شو، موږ د روسیې او د امریکا د مداخلو نه خلاص شو. دا وطن په خپلواکه توګه پر مخ لاړ شو، موږ په خپلو درېږو. دلته مشکلات چې موږ ګورو، صادقانه حرکتونه یې هم نه کوي. امریکایان چې دوی وایي چې موږ د افغانانو د حکومت طرفداران یو، مرستندوی یو، د دوی دوستان یو، موږ هغوی نه ناراضه یو. د دوی په امنیتي او دفاعي تلون کې موږ سره لاسلیک کړی وته د افغانستان د دې تمامیت نه، د افغانستان د نظام د تقویه کولو لپاره موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو. تاسو ګورئ چې په هر هفته کې د پاکستان د خاورې د افغانستان پر خاوره توکي بریدونه کوي. دوی له منځه وینلو موږ سره مرسته ونه کړو، زموږ اوز ځواک یې تقویه نه کړو، زموږ توکي قوتونه یې تقویه نه کړو. خامخا دلته به دښمن تقویه کېږي، دښمن به موږ باندې فشار راوړي، دښمن به موږ هم نابودوي، زموږ پولیس به هم نابودوي. تاسو خبره چې همدا اوس په کندوز کې څومره افغانان تلف شوي دي. ابول پرون یوازې د غزنی ولایت نه زمونږ نه کسه شهیدان د پولیسو ننګرهار ته راوړو. د افغانستان چې په هر کونج کې په هر ولایت کې چې جګړه وي هلته زمونږ ننګرهاریان پکې شهیدان کېږي، زمونږ بچیان پکې وژل کېږي، د هغوی جسدونه زمونږ کورو ته راځي. مګر په دې فاسد نظام کې په دې موږ ونه توانېدو چې د نظام د ګټو د خوندیتوب دپاره چې دغه ځوانان هره ورځ قرباني ورکوي او د دوی د قربانۍ
سلامت اوسئ. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو د ولایت په ولایت خپرونه او دا خپرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. مهرباني.
مننه ډاکټر منصور مجاب یم، د زینه جوړولو مرکز مسؤول. ګورئ، دغه کوم معلومات چې تاسو دی د ډېر با احساسه دی، د خبرې زه همیشه اورم. اما ګورئ، ننګرهاریان هلته ډېر سرونه لري، د وخت نه باسواده دي، د وخت نه اقتصاد دي، د وخت نه هلته آموزشي مرکزونه دي. د دې تر څنګ یو مهم هیواد سره سرحد لري، هلته ګمرک دی. د ټولو هاتو ته په کتلو سره ننګرهار چې همیشه بهار دی، د خپلو ننګرهاریانو نقش پکې کم دی، د خپله همیشه بهار دی. دوی هلته یعنی د همیشه بهار د پاتې کېدلو دایمیتوب لپاره کوم هڅې کوششونه هغسې چې لازم دي هغه دوی نه دي کړي. په دې معنا چې پارلمان کې دوی دغسې کسان انتخاب بوی په دولت باندې صحیح فشار نشي راوړلی. یعنی هر بار دوی په وعدو باندې غولېږي او هغه وکیلانو ته چکچکې کوي او یو نو وکیلان انتخاب کړی دي چې د نورو ملتونو اقوامو ته توهین کوي، د دې تر عنوان لاندې چې موږ ملي خلک یو. خبرم بل خبره دا ده چې واقعا د وساحي امنیت په خلکو پورې اړه لري. مثالونه زیاتي، زه به مقایسوي بحث نه کړم چې بیا خلک قومي خبره ونه کړي. او دا خبره ګورئ، دې ته زراعت هغه په سنتي ډول باندې دی، یعنی تروره د قطرایي سیستم څخه استفاده نه ده شوې. نورې دغه سیستم چې دی دا ډېر سنتي دی او د دې ژوند چې دی هغه قبیلوي شکل باندې دی. نو دغه ټولو ته په قتلو سره ما یو کتاب نوشته کړی دی، د ښاري کلتور دی، په هغه کې ما د ننګرهار خلکو ته، کندهار خلکو ته تنبل نامه ورکړې ده. دې په روان باندې چې ځکه دوی تر اوسه غوماشې وژني، یعنی دوی د پشخانې څخه استفاده نه کوي، او د دې تر څنګ نور ډېر هغه مشکلات دي چې دوی خپل ننګرهاریانو د خپل ځان لپاره ایجاد کړي دي. نو پوښتنه مې دغه ده چې دغه فرصتونه څنګه هماهنګ کولی شي تر څو د ننګرهاریانو په ژوند کې ښه بدلون راشي. یعنی دوی په دولت دغسې فشار راوړي چې دولت مجبور کړلی شي، دوی ته په داعش باندې فشار راوړي، یا پاکستان دغه سي مجبور کړلای شي. ګوره تاسو ویني په ځینو ځایونو کې چې خلکو سره ظلم کیږي، هغه راپاتېږي، د دولت سره صحیح حساب کوي. نو موږ دغه سي په خبرو باندې، کانفرنسونو باندې، په وکیلانو باندې شاید نتیجه ورنه کړی. دوی ته
ډېر مننه ډاکټر صاحب.
دوی به اول ولي او دوی به پوه شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. مجاب یو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان سرتا او زمری سرتا خوګیانی سرتا او احترامات او سلامونه د جګړه شیخ مصری خارګور نن درته مخاطب یم. همراز بنوایم
مې مهرباني خو بنواسه.
دا د افغانستان په مسلمان باندې الله تعالی رحم وکړي. دا مانز وزن او چودن او داسې نفر وختي خو زه د هغه مبارک پښتنه کول غواړم. دا د بیا رغونې مبارکي دا حکومت همیشه یو بهانه کوي چې پلان کې ځای کې والا امن خراب ده او موږ دا سړک نشو جوړولی یا مکتب نشو جوړولی یا کلینیک ته مشکل لرو. دغه د شیخ مصری خو رسمي خارګوټی ده، څه مشکل هم پکې نشته. کدي سي بوخ کې تقریبا لس 2000 نمرې توزیع شوي دي، نه پکې د بس سیستم سره نه پکې د سړک بېخي دومره خراب دی. تاسو باور وکړئ چې یو مریض لاغج نه اوړي تر خاره پورې بالکل ختمي، او تقریبا ټول شپږو کیلومتره لاره ده. اتیا کلدار دي کراخي دغه موټروانان د غریبانو او د عوامو لپاره بېخي زیات دغه د مشال موږ راولي
بل اردن کے لرو جان معرفی کے آزادی ریڈیو ده
زملا جمعگل د کندهار څخه پښتنه لرمه د ننګرهار پر برادر د ټول یعنی د ټول دولت پر برابر
بله
سلامونه و تاسو ټول کار کول او اوریدونکو ته وایم
خوشاله اوسئ سلامت اوسئ مهرباني
زه د حکومت څخه دا خواهش لرم چې پکت و ملت ته دوه مخه خبره نه کوي. دا حکومت د ملت ټول ان شاء الله په زور د خدای ننګرهار دی که هر ځای دی په خپل به سره جوړ شي په خپل به سره یو شي ولکه بیا یا طالب ویني یا دایش ویني. زما نظر دغه دی زه هیله د حکومت څخه کوم چې ملت دې دوه مخه خبره نه کوي.
صحیح ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اکین ول سوالین عبدالرشید خبرې کوم.
مهرباني کوي عبدالرشید صاحب.
د والی صاحب وانه ما دا غوښتنه ده چې روزانه تاسو سره نږدې د دایښ مرکزونه او دغه دي پاردانو کې په لالپوره کې د دوه کې د عملیات مخه وکړه. دا خو نږدې سرک په غاړه باندې دي او بل زما چین ول سوالی دغه ډیر اندر یا بادر نه.
بله صاحب. او
دا ول سوالی لپاره برکه دا ول سوالی ډیر لري سرات نه دا د مقاومت نشي کړا چې راشي.
درست. اوس ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ د عملیاتو په نتیجه کې وضعیت بهتره شوی دی؟ داعش ځپل شوی دی او کنه؟
داعش ورجانه ځپل شوی دی خو امریکایان ورشي ورځ مقاومت وکړه د غریبانو کورونه وران کړ بیرته واپس راشي غزا نه ټینګي ښا او سرغټ ډیر زیات لري. دا ولسوالۍ نه تقریبا 15 کیلومتره مزل دی. دا ولسوالۍ موږ ته لګي رابر ښا او بل خو ځان سره تاسو هم چردانه عملیات وکړه د
ډاکټر مچاب له پښتنې به تیر شي ځکه چې هغه ته به ښاغلی زمری ځواب ووایي چې آیا دا مناسبه لاره ده چې د په دولت باندې فشار راوړل شي او ګوندې امنیت ټینګ کړي او کنه. خو د نور اوریدونکو مثلا د بینوا پښتنې ته که ځواب ووایست چې له شیخ مصری ښارګوټي ټلیفون کړی و.
مننه. زه غواړم چې په څو موضوعاتو باندې نور هم وضاحت ورکړم. د کمرو موضوع یادونه وشول. موږ په نظر شاید چې ولسونه هم راسره موافق واوسیږي. دا خپله یو تدابیر دی او د امنیت په برخه کې د کمرو نصبول په ښار کې حداقل د جنایي قضیو په مخنیوي کې همکاري کولای شي. دوهم د ملي اردو کوم منصوبین چې په دروازو کې ګمارل شوي د خلکو اړتیا د اوسني وضعیت اړتیا هم دا ده چې دوی د پولیسو سره همکاري وکړي. او ځکه ملي اردو زموږ مشره قوه ده. ولې ملي اردو د پلاتون لپاره نه دي ګمارل شوي؟ په دروازو کې د پولیسو د حمایت په خاطر ګمارل شوي دي. د فساد کچا اوس د پخوا پرتله ډیره کمه شوې ده. خایز مری صاحب خپل از سره موافق اوسیږي چې اوس مهال د نګرهار د اداري اصلاحاتو په اداره کې همداراز د نګرهار ګمرک په اداره کې او په ځینو نورو ادارو کې د فساد کچه د پخوا پرتله څومره کمه شوې ده. همداراز د جلال آباد ښاروالۍ په اداره کې څومره مسؤلینو یا څومره سیمایزو مخاورو او هغه کسان چې هغوی فساد کې ښکېل و هغوی ته تنې امکانات ورکول کېدل مګر مخې نیول شوي ده. زه په ډاډه سره ویلی شم چې اوس هغه بودیجه چې د ورځې به 6,00,000 امریکایي ډالر ځین خاص کړی او حلقو ته د نګرهار د بیلابیرو ادارو څخه ورکول کېدل د فساد په نوم راټولې دي دا پیسې. الحمدلله د دې مخه نیول شوی ولی موږ نو وایو چې لا د فساد کچه ختمه شوې ده. موږ په ډېرو ادارو کې لا هم د فساد اړوند ستونزې لرو خو هڅه روانه ده او دا لړۍ به دوام کوي. د برېښنا موضوع دوست یادونه وکړله، د جلال آباد ښار د برېښنا ستونزې د حل په موخه ژمنتیا همداده د ادارې چې د همیشه بهار کوم سټېشن سب سټېشن چې ودي تخنیکي ستونزې پیدا کړې دي. په نهه اته ورځو کې به دغه ستونزه حل شي او د جلال آباد ښار د برېښنا وضعیت به اوس چې کوم ډول دی له ستونزو ډک دی دا به انشاءالله حل شي. ولې بیا هم دا تخنیکي ستونزې دي وخت نا وخت کله ستونزه پیدا کېږي، په مطمئن ډول ژمنتیا د دې موضوع نشي کېدی. بلدور د لالپور یو هزارنا او سیمې څخه د ولا وکړه دا چې نه ځان کړه او موږ به دا موضوع له خپل مشرانو سره شریک کو لکه څنګه چې دوی د اچین ولسوالۍ لری پرتی سیمې ته خزان کړه او داډي ورکه چلته وزایش نشته دی. زمونږ ډاډ دا چې په اچین ولسوالۍ کې ځانګړی بیز هم حالت د جوړېدو چاري تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی او حالت به امنیتي ځواکونه ګمارل شوی هم دی او نور به هم ګمارل کیږي. هغه سیمې چې د تاریخ په اوږدو کې نه وي ساتل شوی په اچین ولسوالۍ کې به ساتل کیږي.
سلامت حسین منن شغله زمرای یو مسله چې ډاکټر مجاب مطرح کړه هغه دا چې صرف په حکومت پوری هم اړنه لري چې وای خلک چې په خپل ځان بدل نکینو مشکل نه حل کیږي. دی وای چې په نګرهار کې هرڅه په سنتي او عنعنوي ډول دي او خلکو سره لدی چې د جلال آباد ښار ډیر پراخ شوی دی، لوی ښار دی، لیکن ښاری کلچر پکې دود شوی نه دی او تغییر یې په ځان کې نه دی راوستی. یو خو دا موضوع ده، بل دا ده چې فکر کوي چې که په دولت باندې خلک فشار راوړي نو امنیتي وضعیت به بهتره شي. زمری صاحب صاحب لکه چې بیا په ټلیفون کې مشکل لري، زما خبرې نه اوري. زمری صاحب ټلیفون مو وصل دی خو نه پوهېږم چې ولې خبرې نه کوي. خیر دوباره به ورشونه ټلیفوني وای وصل دی خبرې وکړي. زمری صاحب لکه چې له بل چا سره بوخت شوي یاست په خبرو. خیر پرحال مننه. خو ګڼه صاحب تاسو په دې برخه کې که نظر څرګند کړئ چې په ننګرهار کې د جلال آباد د ښار په برخه کې که وویست دا ښاري کلچر خو په خپل ځای پرېږدي، د ښار ډېر لوی شوی دی، خلک وایي چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته ده او بې نمبر پلیټه موټر پکې ګرځي، بې نمبر پلیټه رکشاوې پکې ګرځي، دا هم وایي د دې سبب شي سبب کیږي چې ناامني زیاته شي. او له بلې خوا د دې پاکستاني روپیو په برخه کې څو کسو د افغان بي سیم داتا سو اتلس شمېرې له لارې لیکلي دي چې ولې په جلال آباد کې قاطع مخنیوی نه کیږي چې د افغانیو په ځای پاکستاني روپۍ چلی شي. مهرباني وکړئ.
مننه. زه د لیبیا هم د خپل پلانونو څخه خبرې کوم، ځکه هر څه په یو ورځ په هول کې کنه په نګرهار کې تقریبا د لس یو ورځ کالو په موده کې دومره ستونزې زېږېدلې دي چې د هغې حل کول په لږه موده کې ستونزمن دي. کله چې جلال آباد جمهور رئیس نګرهار ته سفر درلود دوه مهم موضوعات ته اشاره وشوه. یو هم سیاسي او د ملکي ادارو او حتی د نظامي ادارو له نګرهار جلال آباد ښار څخه ویستل دي بهر ته، چې په جلال آباد ښار کې موږ اوس هم ملکي ادارې لرو هم سیاسي ادارې قونسلګرۍ لرو دلته، او د دې تر څنګ موږ نظامي ادارې لکه مابس امنیه قومندانۍ د ملي امنیت ریاست دا هم لرو. د جمهور رئیس سپارښتنه او امر همدا و چې موږ زر تر زره د اداري کمپلیکس لپاره مو یو پراخه ساحه چې هلته د زموږ ټول اړخونه ځای شي، هم سیاسي ادارې سره اوسېږي هم امنیتي ادارې سره اوسېږي او هم رسندوی ادارې زموږ سره په یو سیمه کې اوسېږي او هم ملکي ادارې اوسېږي. موږ ځای په نښه کړو او د جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د دې کمپلیکس لپاره به د افغانستان د خپل د حکومت د بودیجې څخه بودیجه ورکوي او ضرب کار شروع کوي. دوهم سپارښتنه د جمهور رئیس د جلال آباد ښار د پراختیا په خاطر د نوي جلال آباد ښار چې ځینې چارې ترسره شوې دي د نوي جلال آباد ښار د زر تر زره پرانیستې موضوع وه چې دا به هم اړوند ادارو ته زموږ سپارښتنه شوې ده ناستې شوې د نګرار والي په مشرۍ باندې عملا په دې باندې کار روان تر څو موږ زر تر زره وروستۍ نتیجې ته ورسېږو او وروستي معلومات او هغه پروپوزل وروستی چې دی زموږ د جمهور رئیس سره شریک کړو تر څو عملي اقدامات په دې برخه کې هم ترسره شي.
درست او د پاکستاني روپی په اړه مو څه ونویل؟ غلام سرور نبی زوی او حبیب نور دا پوښتنه کړې ده او ویلې دي چې ولې مخه نه نیول کیږي.
عموما حقي خبره لومړی دا ده چې موږ خپل نگرهار والی او رهبری هغه ډول چې په امنیتي برخه کې مصروفه ده نور برخو ته تر اوسه پورې په جدي ډول لا پاملرنه زیاته نشته دی ولې زموږ د ادارې نور مسؤولین چې په دې برخې کار کوي هغوی ته سپارښتنه هم شوې ده تر څو په دې برخې اقدامات وکړي. ولې دا یو اساسي ستونزه ده چې زموږ د سوداګرو لارې چارې ټولې د پاکستان سره دي او د هغې ځینه توکي رالېږدوي یا همدارنګه د ډالرو په واسطه باندې دوی توکي اخلي او دلته یې د کلدارو چې ارزانه ده په ننګرهار کې په دې سره خلک پلور او پیر کوي. د دې موضوع لپاره تجدید کار روان دی تر څو په اساسي ډول په جلال آباد ښار کې د افغانیو چلند دود شي او د کلدارو مخنیوی وشي. خوشبختانه په وروستیو کې د کلدارو پر نسبت د افغانیو نرخ لوړ شوی و نو په همدې سره هم کلداري سپکې شوې دي ډېرې زیاتې او زیاتو خلکو د افغانیو چلند ته مخه کړې ده ځکه هغه توکي چې په کلدارو پخوا په 10 روپۍ اوس په 15 او 20 باندې پلورل کېږي نو همدا لامل شو چې خلک خپله په افغانیو باندې چې زموږ خپل اثار دي په دې باندې توکي رانیسي. خو دا موضوع یو وخت ته اړتیا لري چې په اساسي ډول پرې کار وشي تر څو سوداګر پانګوال او زموږ هغه سرچینې چې هلته پلوړه کچه د افغانیو کلدارو راکړه ورته کیږي له هغه ځایه زموږ ستونزه حل شي نو په ټیټ لیول کې ان شاء الله بیا اسانه ده حل کیږي.
بله سلامات اوسه. هیله ده چې اوس ښاغلی زمری زما اوس واوري زمری صاحب څنګه اوس خبري اوري؟ بله صاحب ستاسو په نظر د دې لپاره چې افغانۍ رواج شي ستاسو په ولایت کې نو څه باید وشي؟ فکر نه کوئ که چېرته حکومت هغه خلک چې غیر له افغانیو په نورو اثارو باندې راکړه ورکړه کوي جریمه کړي، پولیس یې ونیسي یا یې پیسې ور ضبط کړي؟ دا به اسانه لاره نه وي که یو څو کسه جریمه شي او پیسې یې ضبط شي، ټوله به افغانیو ته مخه کړي که څنګه؟
ګوره ما مخکې چې ویل دلته هر کار چې کېږي په یو قوي ارادې سره کېږي. ښه، د افغاني رایجول دا د ټولو افغانانو غوښتنه هم دی او دا افغاني زموږ ملي هویت دی. دې ته باید موږ درناوی وکړو، خوراک ورکړل چې موږ باید افغاني نه استفاده وکړو. خو دا کمزوری په فساد ته کړ حکومت کې ګورو سم سم نه کېږي. دا خو هغه لوی لوی برنامې دي چې د دې په کلدارو په چلېدو سره پاکستانیان ته ګټه رسېږي، دوی کرنسي ته تقویه کېږي، د دوی پیسې اوس ځینې چې افغاني په چلند کې اوسي په افغانستان په هغه سیمو کې چې موږ د پاکستان د ډیورنډ د کرښې سره سرحد لرو هلته کلدارې چلېږي، تاجکستان دې مناطقو کې ډالر چلېږي، نیمروز هرات دې مناطقو کې تومان چلېږي. دا ټول د بدبختۍ خبرې دي. د کلدار د لمنځلو لپاره که قوي اراده وي دا خو جریمو باندې نه کېږي. ډېر وختونه جریمې هم وسي خو نتیجه نه ورکوي. دولت دومره ضعیفه وي چې د دښمن په اختر باندې د یوې ورځ لپاره مکاتب بندوي او د پانتون دروازې د شاګردانو په مخ کوي. نو دوی د افغانۍ د چلولو او د کلدار د بندولو لپاره به دا امکانات یا دوی دا اراده لري هېڅ نه لري. دا خو هغه نمایشي خبرې دي چې اوږدمهاله پروژې دي، لکه شهید سردار محمد داود خان دی خدای وبخښي 40 کاله مخکې به د سلما بند جوړ شوی وی. خو خوشبختانه چې د ډاکټر اشرف غنی په وخت کې دا د سلما د برېښنا بند تکمیل شو اوس فعالیت وکړو. دا ویان ته دا خبرې کوي چې دا 40 کاله بعد کېږي. نن ورځ د پارلمان تامین پکار دی د نوي ښارو د زور ښارو سټیټ او ډیزاین ورځ جمهور ته تګو. دا به نمایشي خبرې دا موږ نه کړو. نن یوازنی شی ته ضرورت دی چې امنیت دی. د امنیت نه وروسته معرف او روغتیا ته باید ترجیح ورکړل شي. که موږ وایو چې جلال آباد ته یو نوی ښار جوړېږي امنیت تامینېږي، تاسو چې دلته په دې جلال آباد ښار کې امنیت نه شي نیولی، د پچیراګامو د اچینو د کوټو او په تېر سره د شهزادو د خلکو د اسارت د خلکو مسالې
لیکن زمره صاحب زمره صاحب همدغه وضعیت چې تاسو ورته اشاره کوئ په ټول افغانستان کې وضعیت هم داسې دی، یعنی ناامني خو صرف په ننګرهار کې نه ده، په ټولو ولایتونو کې ناامني ده.
ننګرهار د افغانستان یو ولایت دی. ننګرهار دغه ولایت له جملې څخه دی. ما د خبرو په جریان کې تاسو ته ویلي چې هغه وخت کې د جهادیانو په وخت کې د استاد رباني په وخت کې یو سړی به پالي او ساعت پلیز د دفتر کې به خپل ځوړندو هغه وخت د ننګرهار د سولې دامن پور پاتې شوی دی. اوس چې د لا پسې امنیت موږ د تباهي خواته روان یو، موږ د نابودۍ خواته روان یو.
کیدای شي په هغه وخت کې کیدای شي د هغو کسانو چې په نامنۍ کې لاس لري د هغوی د غوښتنې مطابق اداره وه په ننګرهار کې. شاید
ګوره ساروان صاحب، دا کله چې دا والي صاحب نوی راتلو او د دې معرفت کې د زه د معرفت په غونډه کې زه خپله وم، د ما صاحب جمله ویلې وه، هغه د والي صاحب یې اوري که نه دا ویان خو یې اوري. ما ویلې وه چې دلته هر والي راشي چې مدیریت ناکام شي دیوی دلته پنځه کوره دی، ما لکه دا پنځه کوره ستاسو په مراتو کې مداخله کوي، ولس باندې کوکو ولس مخه ونیسي. او که تاسو خپل ناکامي په دې پنځه کوره اچوي نو دا طبیعي زور خو من نه وځي، دی ولس نه وځي، فشار په موږ راځي، وژل کېږو موږ، نام نه کېږو موږ، بې عدالتي په موږ تطبیق کېږي. یوازې دې نه چې عدالت تطبیق شي، بې عدالتي په موږ تطبیق کېږي.
زمره صاحب د دې لپاره چې وخت صرف یوه دقیقه نور پاتې دی، د ډاکټر مجاب پوښتنې ته جوابونه ویل شو. ستاسو په نظر دی وایي چې د ننګرهار خلکو هم له فرصتونو ښه استفاده نه ده کړې، څه وایست دوی ته؟
ننګرهار خلک ګوره، ما ته ساتمه کتاب ویلې چې ابل پر د کندوز دوبخه د غزنی نه د خوګیانو د ولسوالۍ کې چې خود کړی نه جسدونه او جنازې او شهیدان موږ ته ننګرهار ته راوړل. د ننګرهار ولسونه، د ننګرهار خلک د نظام په تقویه کولو کې رغنده ګامونه اخیستي دي، په ټاکنو کې برخه اخلي، خپل بچیان، خپل اولادونه، خپل ځوانان، خپل هغه قوت او انرژي چې په کور کې لري هغه اردو ته لیږي. د نظام پرې تقویه شي، داسې دوی په فساد تکل دي، د خدای په غضب دوی تکل دي، دوی ته بیا ناکامي پاتې ولس خپل ایمانداري نه هم ښودلی ده، د هر څه وخت هم ښودلی ده، د انګرېزانو په وخت هم ښودلی داسې ځان ته مدیریت دی. نو دا خو بیا ولس خپل دی واوروله، نو دلته یو څوک والي ده که دا ولس والي ده، دلته یو څوک قومندان دی که دا ولس قومندان دی. دوی مسؤلیت لري چې د ولس د امنیت د تعمین دپاره، د
نظم
د عدالت د تعمین دپاره، د عدالتۍ د ورکولو دپاره
ډېره زیاته مننه. کور ودان د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ښاغلی زبیح الله اسمرای او دغه راز د ننګرهار د والي ویند ښاغلی عطا الله خوګیاڼی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. خوګیاڼی صاحب، تاسې که کومه بله جمله لري، لنډې خبرې لري، مهرباني.
مننه. زه غواړم چې مری صاحب ته واضح کړم چې د ننګرهار ګڼ شمېر ولسوالۍ د هیواد نورو ډیرو ولایتونو د ولسوالیو څخه وس امن دي. دوی کولی شي کوټ، په چراغام، بټي کوټ، کوټ، اچین او هڅ کمین او د نورو ولسوالیو د مثال په توګه دي. کی دوهم موضوع ما دا ده چې راځي مسولیتونه درکو، چې زموږ کمپنی خبرې ونه کو په داسې حالاتو کې چې اوس د کمپاین شپې ورځې دي، کمپنی ټول نظام په فساد کې، کوته هم د نظام یو برخه وي. مسولیت وګورو چې ما د ویان په توګه څومره مسولیت ادا کړی، بل د وکیل په توګه، بل د یو افغان په توګه، د یو نګرهاري په توګه، که چیرې موږ ټول په خپلو برخو کې په رښتینې ډول مسولیت ادا کړو، کومې ستونزې چې لرو انشاءالله ټولې ستونزې به راپکېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو چې ښاغلی زمري ته مو ورکړی وای چې دویم نظر څرګند کړی و. په هر حال له تاسو اورېدونکو هم ډېر زیات مننه دوی چې خپرونه مو واورېدله او ټلیفونونه مو راواکړل.
نوخی جی دازل میں دا سلوی گیچ بس اپنی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس تمرا نوخی جی دازل میں دا سلوی گیچ بس شمشی نو دان باندې ہے بدراول چینره پشم شي نو دان باندې ہے بدراول وای مای سار شباران دا سیوری کی چوس تپلی دورا باندې داسې لوبي کیږي چوس نوخی جدا زلمے دا سلوی کیچ بس دارا تیاد دیت سنگا اوپت دے پریخ وما سدے پری خون دارا تیاد ندی جتن گاؤں بسدے پری خون بستا دخلے دخ خبرا میادی گیچ بس تاپ لی دورا باندے دا سے لو بکی گیچ بس تمرا نوخی جدا ظلمے دا سلوی گیچ بس تمرا نوخی جدا ظلمے دا سلوی گیچ بس